द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی واده یو واسطه خبري خبرونه کې شراغ لاس تر توایو نن د شنبه خالي ورځ د کال 2019 د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده پاکستان کې د ماښام 8 بجې دي افغانستان کې 9 می او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 11 بجې سوې دي خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ز کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې د خبرونو تفصيلات وړاندې کوو خپل د نن ورځې سرټکي
د قطر دوحه ښار کې د افغان سولې په خبرو کې ناست امریکایي او افغان طالبانو استازي وایي چې دواړه اړخه د شپږ ورځو په خبرو کې ډېر ښه پرمختګ ته رسیدلی دي اخوا د افغان د سولې لپاره 50 کسیزه پلاوی نن د بین الافغاني خبرو اترو په هدف قطر ته رسیدلی دی یو افغان څېړنکار وایي
دا ځل چې په قطر کې افغانان سره راټولېږي دا به ډېرې بنسټیزې اساسي خبرې وي او دا په یو حساسه مرحله کې سرته رسیږي
د پاکستان پیپلز ګوند په شمول نورو مخالفو سیاسي ګوندونو الیکشن کمیشن اف پاکستان ته خط لیکلی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکي ټاکنو په مهال د پاکستان فوج په پولینګ سټیشنو کې نه پر ځای کوي بلاول بټو زرداری وایي
مونگوارو کچری دا داندلے یا ٹگے الزام لگی نو حقا دے پو سیاسی جماعتونو اولگی حقا دے پو بیوروکریٹس اولگی کچری زمونگ فوج دا پولنگ سٹیشن دننوی نو زمونگ ادارے بہم متنازیاوی او زمونگ الیکشن بہم متنازیاوی
پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف مسلم لیگ ګون ګون تور لګولې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په مقدمه کې د عدالت قاضي د دباو لاندې فیصله ورکړي
او اوس د خبرونو تفصيلات
د قطر په دوحه ښار کې د افغان سولې په خبرو کې ناست امریکایي او افغان طالبانو استازي وایي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وټول لپاره یو نیټه ټاکلو په سر تړون ته رسیدو په حق له د شپږ ورځو خبرو کې ډیر پرمختګ شوه که څه هم امریکایي چارواکي د دوحه خبرو په اړه تر اوسه پورې چوپا خلو دي خو طالبان چارواکي په دې خبره زور راوړي چې دواړه اړخو د تړون مسودې ته رسیدو کې په یقین سره ډیر ښه پرمختګ کړي چې په کې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د بتو نیټه او د طالبانو نه د دې ګارنټۍ اخستو تفصیل ورکړل شوی چې طالبان به نړیوال ترهګر ډلو سره مرستې نه کوي او نه به چاته د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره د استعمال اجازه ورکوي اخوا د افغانستان د سولې په تړاو 50 کسیزه پلاوی نن د بین الافغاني خبرو اترو لپاره قطر ته رسیدلې په دې پلاوی کې چې د افغان حکومت یو شمیر پخوانی او سنی چارواکي د سولې عالی شورا استازي د طالبانو پخوانی چارواکي او یو شمیر سیاسي استازي شامل دي د جولای په 8 او 8 ټبه قطر کې او رستو په جرمني کې د سولې په خبرو کې برخه اخلي
د پاکستان پیپلز ګوند په شمول نورو مخالفو سیاسي ګوندونو الیکشن کمیشن او پاکستان ته خط لیکلی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکو ټاکنو په محل دي د پاکستان فوج په پولینګ سټیشنو کې نه پر ځای کوي او وایي چې دا پولینګ عمل دي د سیول سرکاري افسرانو په مشرۍ کې تر سره سي ځکه چې کچري په ټاکنو کې ټګي وسی نو الزام زبه د هواد لویه اداره یعنی کې د پاکستان فوج محفوظ وي د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په دې اړه د الیکشن کمیشن پاکستان فیصله وایي چې غلطه ده او وایي چې کیات کمیشن خپل فیصله واپس وانه خستاله نو د دې فیصله په ضد به عدالت لار خپل کړی
پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف مسلم لیگ نون ګوند تور لګولې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په مقدمه کې د عدالت قاضي د دباو لاندې فیصله ورکړي د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف او مرسیال مشری مریم نواز نن په یو خبری کانفرنس کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک هغه ویډیو خبرې اورولې چې پکې نوموړی د مسلم لیگ نون یو مرسیال تنتوای د دسمبر په 23 نیټه اورول شوې فیصله کې د نواز شریف خلاف د کرپشن یا بډو رشوتونو څخه سم ثبوتونه نو د دسمبر په میاشت کې د احتساب عدالت په خوانې وزیر اعظم نواز شریف په العزیز یا ریفرنس یا مقدمه کې مجرم ګرځول او نوموړی ته د مشقت سره د اوو کال قید سزا اورولې و
د بلوچستان په سایلی شار غوادر کې تیر شپه یو هندو تاجر وژل شوی دی سیمه ایز پولیسو په وینا دا سرکاری و بخشی د دکاندار نوم ګرومل وو او د دوی د شرابو دکان درلوده. تفصیلات نور د امید سمسور پر راپور کې لرو.
سیمایز د پولیسو یې چو محمد اسلام وایس اف امریکا دی وته ویل چې دغه پیښه تیر شپه نه وخته په سایلی شار ګوادر کې رامسته سوله. د په خبره چې له هندو له رقی سره اړه لرونکي ګرومل په شار کې د شرابو دکان درلودي او دغه ډول یوې ګودام وو او هلته په ګودام کې استوګنه کوله. د پولیسو یې چو پر مخ زیاته کړله چې ګرومل له خپل دکان څخه ګودام ته روان وو چې په لاره باندې له دشتي منزل سره جوخت په تنګه او په توره تاریکه کوڅه کې ناڅرګنده وسلوالو پر ده باندې برید وکړي چې په نتیجه کې د ځای پر ځای ووژل سو. بیا پولیسو د هندو تاجر مړی سرکاري هسپتال ته راوړي. ډاکټران وایي چې ګرومل پر پزه باندې په توپنچه باندې هدف سوی دی چې و دماغ ته هم زیان رسېدلی دی. د پولیسو یې چو محمد اسلام پر مخ زیاته کړله چې د دغې پیښې پلټنې روانې دي، لکن تر اوسه پورې د دغې پیښې علت نه دی څرګند سوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د
واشنگټن
ډی سی نه
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا په اباسین کې درې ورځې وړاندې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې اتلس ډوب شوي کسان تر اوسه پورې بې درکه دي او چارواکي وایي د معلومولو لپاره یې عملیات روان دي. دا کښتۍ چې په اباسین کې ډوبه شوې د شانګلې نه هریپور ضلع اړخ ته روانه وه. د چارواکو په وینا په کښتۍ کې زیاتره د شانګلې او تورغر ضلع سره تعلق لرونکي کسان سوار وو. نور حال پې د سیمې نادری رادیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د هریپور ډیپټی کمشنر ماوین ازر مغل ډیوه سره په خبرو کې وویل په دریم جولای د کښتۍ اوریدو وروستو شپاړس تنان خپله د سیند غاړې ته ژوندي تیروتلي وو او وروستو د امدادي هلو ځلو څلور ماشومانو جستونه ترلاسه شوي وو. په دې هکله نوموړي وویل
ہمارے پاس جتنے بھی ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ سب لگی ہیں، تو ابھی یہ کہ جو موجودہ صورت حال ہے کہ پانی کا جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی سپیڈی ہے ادھر جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا.
دیوائی امدادی کارونا اس ہم روان دی خو دا سند اوبو زور زیاد شوے او اوبو ڈیرے خڑی شوی دی چې د دې لوجه د لادرکه تنانو راوخکلو کې مشکلات ښکاری. اخوا د شانګلې د کوماچ یونین کونسل د نصرت خیلو ناظم سلطان نبی ویلي دغه کښتۍ چې د شنګلې نه هریپور ته روانه وه په دغو کې سواره مسافر د اباسین په غاړه د شنګلې او تورغر اوسیدونکي وو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوه، ایبټ آباد.
د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتو ادب درې ورځنی سیمینار دویمه ورځ هم دوام درلود. پښتو ادب د نیمې پیړۍ مزل، فکری او نظری رجحانات تر عنوان لاندې سیمینار په پښتو اکیډمي کوټه کې په 15 جولای پیل شوی. په سیمینار کې له افغانستان، خیبر پښتونخوا، کراچي، بلوچستان او نورو پښتنو سیمو څخه نارینه او ښځینه لیکوالان، شاعران، ادیبان، نقادان او سیاستوالانو ګډون لري. د شام د جګړې سرانه کوونکي وایي چې په لویدیز ادلب ایالت کې د وو ماشومانو درو شوزو په ګډون دیارلستنه وژل شوی دی. په برتانیا کې مشت د شام بشري حقوقو سرډله په راپور اتر مخه د شنبې خالي په ورځ د بریدونه د حکومتي جنگي الوتکو او الیکاپټرو په ذریعه محمد کلی کې ترسره شوی دی. په شام کې کال 2018 رئیس کورنۍ جګړه پیل شوې ده. او د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د 2.1 زوروره زلزله راغلې ده. د زلزلې سره اور لګېدلې ودانۍ ځپلې، سړکونه یې مات کړي او ګڼې ژوبل کړي هم دي. د چارواکو په وینا د زلزلې له امله په رج کرست ښار کې زیات تاوان اوریدلی دی. ویل شوي دي چې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ هم په یاده علاقه کې د 6.4 شدت زلزله راغلې وه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د قطر په دوحه ښار کې د افغان سولې په خبرو کې ناست. د امریکایي او افغان طالبانو استازي وایي د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو وتلو لپاره یو نیټې ټاکلو په سر تړون ته رسیدو په اړه د شپږو ورځو په خبرو اترو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی. نور حال په تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د بیلابیلو سیاسي مشرانو او مدني ټولنې ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې سبا په دوها کې پیل کیږي چې دغه خبرو اترو ته د افغانستان نه یو شمېر مهم شخصیات دوها ته رسیدلي دي. د طالبانو د واکمنۍ په دور کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مولا عبدالسلام ضعیف چې په خپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره تللی وای، طالبان د بین الافغاني خبرو د لارې د سولې پروسه مخ په وړاندې وړل غواړي، خو افغان دولت سره خبرو ته لیواله نه دی. د افغانستان خبری ایجنسی پژواک نن په خپل یو رپورت کې لیکلي چې د دوه په خبرو کې وا تر شپېتو پورې شخصیات ګډون کوي چې پکې با 15 د طالبان او استاذ وی او 15 نور په کې د کابل، اروپا او امریکا نه برخه ولري. پژواک د پخوانی لوړپوړي طالب واکمن مولا عبدالسلام ضعیف د خولي لیکلي چې دا ځل با د امریکای او طالبانو خبرې ګټورې وي او د افغانانو په خپلو کې خبرې د سولې عمل نور هم ګړندې کوي. تر دې سورځې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سوهیل شاهین په خپل یو مرکه کې ویلي چې افغان سولې د پاره د امریکایي استاذ زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې خبرې په وړاندې تللي، خو افغان دولت سره به خبرې اترې د سولې د تړون وروستو کولی شي. په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو بو پړاونه شوي او سرچینې وایي په دغو خبرو کې امریکا زیات ټینګار په دې کوي چې طالبان باید اوربند او بین الافغاني خبرې وکړي، خو طالبان وایي چې ترڅو امریکا افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه نوی اعلان کړي، هغوی به اوربند او افغان دولت سره خبرې نه کوي. همنن د افغانستان صدر اشرف غنی سلاکار وحید عمر ویلي افغان حکومت پر روانو دو میاشتو کې د ستمبر تر لومړۍ نیټې وړاندې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو سره یو مقام هیله لري، د یو تفاهم هیله لري. وحید عمر نن په کابل کې د خبرو اترو په وخت ویلي چې د سولې د لومړني تفاهم وروسته به د سولې په اړه جدي خبرې پیل شي. ښاغلی عمر زیاته کړې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ په دې رابطه ډېر نږدې تفاهم شته. نن صدر غنی د زلمی خلیلزاد سره یو نیم ساعت خبرې کړې دي او هیله مو داده چې په راتلونکو دوه میاشتو کې د ستمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي معاهده وشي. د افغان حکومت دغه چارواکي دا څرګندونې په داسې مهال کړې چې دا مهال قطر کې د افغانستان سولې په اړه د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د اووم پړاو مذاکراتو او د افغانستان د سیاسي مشرانو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربه دی. د افغانستان د صدر دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره مهمه خبره ده چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت استازي برخه ولري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا جوړه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور مخالفو سیاسي ګوندونو الیکشن کمیشن پاکستان ته خط لیکلی دی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکو ټاکنو په مهال دی د پاکستان فوج په پولینګ سټېشنونو نه پر ځای کوي. وایي چې دا پولینګ عمل دی د سول سرکاري افسرانو په مشورې ترسره سي، ځکه چې کچري په ټاکنو کې ټګي وسي نو د الزام سبب د هواد لوی اداره یعنی کې د پاکستان فوج محفوظوي. تفصیلات نور په دې اړه د عبدالرزاق په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پیښور پریس کلب کې خبري غونډې په مهال د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو ځینو برخو کې د دفعه یو سل څلور څلوېښت د لګولو غندنه وکړه او ویل چې په داسې حالاتو کې آزاد او شفاف انتخابات نشي ترسره کېدلی. دفعه یو سل سلور سلویخ په موجودګی کې څنګه آزاد او شفاف ټاکنې کېدل شي چې کله دا غیر قانوني دي چې مونږ داسې کینو او ملاو شو نو بیا څنګه مهم چلیدل شي او چې په قبایلي علاقو کې دفعه یو سل سلور سلویخ نافذ ده نو هغه صرف د مخالفو ګوندونو امیدوارانو لپاره ده او د پی ټی آی چې کوم امیدواران دي هغه د ریاست او حکومت خلکو سره ګرځي او مهم چلوي
لوگوں کے ساتھ وہ پھر رہے ہیں کیمپین کر رہے ہیں
قبایلی ضلعو دپاره د انضمام وروستو په ان ایف سی ایوارډ کې د 3% برخې په لړ کې د پوښتنې په جواب کې بلاول بټو زرداری ویل چې په دغه لاره کې صوبې رکاوټ نه جوړیږي بلکې د وفاقي حکومت خپل نیت کې فرق دی
هم نه تب آپ قبایلی علاقو کا بجٹ
مونږ په هغه وخت کې د قبایلی علاقو بجټ 1500% سیوا کړی وو نو اوس به ماته څه تکلیف وي په 3% اصل کې دوی ان ایف سی ایوارډ او اتلسم ترمیم کمزوری کول غواړي نن هغې وایي چې صوبایي حصې د فاټا دپاره ورکئ سبا به وایي چې صوبایي حصې د نیشنل سیکیورټي دپاره بیلی کړی او بیا به یو صوبه هم انکار نشي کولی دوی صوبې په خپل منځ کې جنګول غواړي او د وفاق دپاره ډېرې پیسې مختص کول غواړي
یہ صوبوں کو آپس میں لڑوا کے وفاق کے لیے زیادہ پیسہ چھیننا چاہتے ہیں
نموړی زیاته کړه چې موجوده وخت کې میډیا او ادارې په دې مجبور کړې شوې دي چې د یو سیاسي ګوند ایجنډا مخ پر وړاندې بوزي او د نورو سیاسي ګوندونو بیانیې تر خپو لاندې کړي بلاول بټو زرداری دا هم ویل چې وفاقي حکومت حاصل کوي چې د پاکستان پیپلز پارټي په دوري حکومت کې شوی اتلسم آئینی ترمیم ختم کړي ولې د هغې سیاسي ګوند به په هر حال کې په یاد ترمیم کې د څه قسم بدلون راوستو مخنیوی کوي
آج اس 1973 کے آئین پر
نند نور لسودری او یایم آئین او اتلسم ترمیم باندے ہر اڑخنا حملی کی گی مونگ پخپل نظریاتی اصول و سقسم سمجھوتے کولتا تیار نیو ما مخ کی ہم ویلیو چی زما ٹول خاندان زما ٹول پارٹی جیل تلیگل غواڑی نوو دلی گی خود نور لسودری او یایم آئین اتلسم ترمیم د وینا آزادی د اسمبلی آزادی خود مختاری او فوجی عدالتونو باندے با خپل موقف بدل نکړو
اور ملٹری کورٹس پہ ہم اپنا موقف نہیں بدلیں گے
خبری غونډې په محل بلاول بټو زرداری دا هم ویل چې پاکستان پیپلز پارټي با په هیواد کې د جمهوری ادارو د مضبوطولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په هغه رپورټونو باندې فکرمندې سرګندې کړې دي چې پکې ویل شوې دي د بشری حقوقو فعال ګلالی اسماعیل کورنۍ ته دړکې ورکړل کیږي او پکې ویل شوې دي چې دغه دړکې ورته په مبینه توګه یا په ښکاره توګه د ریاستی ادارو لخوا ورکړل شوې ځکه چې هغه په ملک کې د بشری حقوقو دفاع کوي نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیر ولا چاره کوي
د پاکستان په کچه د بشری حقوقو خپلواک تنظیم د بشری حقوقو کارمندې او د پی ټی ایم لا تړي ګلاله اسماعیل زورولو په پیښو اندېښنې ښودلې دي او تنظیم حکومت او په امنیتي ادارو باندې د غامونو نه ډډه کولو غږ کړی دی د ایچ آر سی پی لخوا جاری کړې شوې اعلامیه کې د پاکستان د ریاستي ادارو لخوا د ګلاله اسماعیل له کوروالو زورولو په سر فکرمندي ښکاره کړې شوې اعلامیه وایي چې تنظیم لپاره د فکرمندۍ خبر ده چې د طاقتور ادارو لخوا د ګلاله اسماعیل فعالیتونو مخه نیولو لپاره د دې کورواله باندې فشار اچول کیږي او داسې اطلاعات هم مخې ته راغلي چې ګڼي امنیتي ادارو چارواکو د ګلاله اسماعیل کشر خور ته هم د زیان رسولو دړکې ورکړې دي دړوان دنه د پی ټی ایم سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلې دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر ریاست مخالفه فعالیتونو کې د ککړتیا په سر جیلونو کې بندیوان دي او د پاکستان حکومت مخالفه نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه د دوی ملي اسمبلې ته د رابللو غوښتنه کوي. خو د ملي اسمبلې سپیکر د واک لرلو باوجود د داسې کولو نه انکاري دی. ګلال اسماعیل په زد 13 میاشت اسلام آباد کې د یو پښتنې ماشومې جنې سره جنسي تیری پیښې په سر ترسره شوې احتجاج کې ریاستي ادارو بدنامولو په تور اف آی آر درج دی چې پکې د ترهګرۍ دفات هم شامل دي. دغه قانوني کاروایي رامنځته کېدو نه پس ګلال اسماعیل غیبه ده. خو په اسلام آباد کې میش د دې پلار پروفیسر اسماعیل تور لګوي چې حکومت او امنیتي ادارو چارواکو دوی په اور کې ودرولې دي. ڈیو ریڈیو سر خبرو کې پروفیسر اسماعیل زیاته کړی چې ګلالې جرم کړی دی نو د قانون چوکاټ ته راوستل شي. خو د دې مطلب دا نه دی چې د ریاستي ادارو په ضد خبره کولو په سر دی هغه اووجلې شي. او پروفیسر اسماعیل بیا نن سبا د دوی کوروالو ته راپېښ ستونزو په حق له صدا سې وایي.
یو چې دوی دا خبره وکړه اختلاف ولره نو بیا هغه مطلب ولر چې تاسو علاله کې پانسی کې او ته دا ریکوروان کې ته هغه د مور پلار ژوند تباه کې دا هغه د نوکران ژوند تباه کې دا هغه د ادارو ژوند تباه کې ور پسې شي او په یو چې نه پسې خود دوس په ان راولې گئی پولیس والا او به نشي نو ور پسې به 50 پیټ گاڑی په جو عرب خمر روان دی او تر جی اچ کیو با باقی کې ګولالې نسو جی اچ کیو ولا د ګولالې یو ډېر لو شی چې وکړل دي یو ډېر خطرناک اوس شي روان دی لوبه کې دا سیاست دی نه لا لایک لري سیاست نه لایک حرکتونه کوي زمونږ روان بو ته هغه ټکو انجکشن ور تاول غوري زمونږ په جنګلو ولا خلک د دې څخه ګیرا دی کی یو کټ بیګا بو ته ټارچر کوي خلک زمونږ ورو ته دی غریب زمونږ هغه هغه له دایره د نه پوجود کړه کړي چې کریم کالو آیا دا څه شی دی او وی ټکو بل کس هغه ټکو تشدد د راځي په کور ته به یو پند سپېڅلې تقریبا کور ته راځم نشي اور یو شی ما خو دی خو کی بره بل مارو ته خيږي مونږ هغه بل مارې کی کینو لري دا څه شي کړی دا هراسمنت او یو دغه شروع کړی دی او د انساني حقوقو خلاف ورزي د قانون خلاف ورزي د عین خلاف ورزي هیڅ شی نه مني خلک او چته خلک به ته کوي دا د سل ډرامه باز ریاست دی.
د پروفیسر اسماعیل دغه تورونو په حق لمو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د پارلمان یو شمېر غړو سره د رابطو هڅه وکړي خو د دوی لخوا خبرګون مخې ته را نغی. دا په داسې حال چې دړوند نه مخالفه سیاسي ګوندونه په حکومت او د اعتصاب ملي ادارې او د دوی په شا طاقتور فوج باندې د اعتصاب په نوم مخالفه سیاستمدارانو د زورولو تورونه لګوي او دوی زیاتوي چې جیلونو کې بندیوان حکومت مخالفه سیاستمداران د بنیادی بشري حقوقو نه محرومه ساتلی شي. د پاکستان فوج او مرکزی وزیران هم د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دوی ملاتړیان د هیواد غدداران او ملکی سلامتیا لپاره خطر بلي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ او مخالفه سیاسي ګوندونه دغه تورونه بې ځایه بلي او پی ټی ایم د هیواد په استخباراتي ادارو باندې د دوی په لویه شمېره کې د فعالینو په زور اوچتولو او فوزي عملیاتو ښکار ځپلو سیمو کې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګوي. خو د پاکستان فوج دغه الزامونو منلو نه انکاري دي او تیره ورځ د فوج ویان ویلي دي چې ضروري نه ده چې هر یو بې درکه تن معامله دې په فوج یا په ریاست ورو تپلی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 205 003.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړ چبو او قبایلی ضلعو کې د وکیلانو د تنظیمونو انتخابات شروع شوې دي. اولنی انتخابات په خیبر کې او تیر ورځ په مندو اجند په مومندو قبایلی ضلعه کې شوې دي. د دغه قبایلی ضلعې د وکیلانو د تنظیم مشر وایي چې دا د دغه سیمې د خلکو لپاره یو موقع هم ده چې خپل آواز په صحیح طریقه باندې پورته کړي، خپلو حقونو او د آئینی او قانوني مسلو حل لابسولو لپاره هغوی سره به یو فورم موجود وي. رپورټ په د سیمې نادر بریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د خیبر پختونخوا سره ورګډې کړل شوی ضلعو ته د 15م آئینی بدلون د لارې هلته د پاکستان اساسي قانون غځېدو سره سم تنظیمي او سیاسي هلې ځلې هم توندې شوې دي. په وروستیو کې عدالتي نظام غځېدو سره وکیلانو خپل تنظیم سازي پیل کړې او تېره ورځ د مومندو ضلع بار اسوسیشن خپل مشر د وټونو د لارې وټاکه. نوی منتخب شوی صدر ګلرحمن ډیوته وویل مومندو ضلع کې په اول ځل د انتخاباتو په ذریعه د بار مشر وټاکل شو. د نوړاندې د خیبر ضلع وکیلانو تنظیم سازي هم شوې وه او هغوی هم خپل مشر خوښ کړی و. ګل رحمان مومن وای د تنظیم سازی عمل ابتدایي مرحلو کې دی او وخت تیرېدو سره به نور هم مضبوطیږي.
دا خو کله ولایتونه دي چې کوم ځای دی هغه راځي دغه به خپل دغه کوي، باقي مونږ به د خپلو عزیزانو ته دومره دغه کوو چې زموږ عزیزان چې کوي هغې ته مونږ دومره لیف ورکړو چې هغې په دې نیو سیستم کې پرې نوي چې کوم پرمختګ شي په دې کې عزیزان وګڼي چې باقي مونږ محفوظ شو.
د فاتح لایرز پور مشر رحیم شاه پریده وای د خیبر او مومندو ضلعو په شان نورو قبایلي ضلعو کې هم د وکیلانو تنظیم سازی عمل په توندۍ سره مکمل کېدل په کار دي. د رحیم شاه پریده په وینا هم دغه سي تنظیمونه بیا د سیمې د ولس غږ پورته کولی شي او آئینی او جمهوري اقدار مضبوطولی شي.
دلته به آئین معطل شولو، انساني حقوق به معطل شولو، او په بل ځای کې به چا جلسه نه شوه کوم، سیاسي لیډر به آواز نه شو اوچتولی، یو ځای کې دم ریاستي ادارو نه پرېښودو، نو بار اسوسیشن به خپل پلیټفارم راته پیش کړلو او دا سیاسي لیډران به راتللو. نو بار اسوسیشن ډېر هم کردار دی خو چې دې کوي په کار ده چې ولس د دېنه فایده وایي او ولس ته کومې داسې غیر قانوني مسالې ورپېښې وي چې دې بار اسوسیشن ته وي چې یاره دلته موږ سره د سرکار د ادارې ظلم کوي، زیاتی کوي، نه یا د افسر کوي، یا یو فرد کوي، یا اداره کوي، یا حکومت کوي، چار څوک کوي، دلته دې وړي دغه وکیلان دغه بار اسوسیشن به آوازې چتوي.
قبایلی ضلع چې وړاندې د وفاق د انتظام لاندې وي او د ایپ سي آر قانون پکې لاګو، خو ولې اوس دغه سیمو ته عدالتي نظام غځول شوی او د خلکو د مسلو فیصلې اوس د پولیټیکل ایجنټ د دفتر پر ځای په عدالتونو کې کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، شب قدر.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را درو خيږي، نه پښتو ویل نه وړ خلک من کرو خيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړ خلک من کرو خيږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈی وا دا او خبرونه لیا دا وام لری را سره ملګری او سی ری یو ور بیا د خبرونو لنډی زرته وړاندې کو خو ورسی سټکو دا
د قطر په دوحه ښار کې د افغان سولې خبرو کې ناست امریکي او افغان طالبان استازي وایي د افغانستان د نړیوال ځواکونو وتلو لپاره یوې نیټې ټاکلو په سر تړون ته رسیدو په اړه د شپږو ورځو په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی. د افغانستان د سولې لپاره 50 کسیزه پلاوی نن د بین الافغاني خبرو اترو په هدف قطر ته رسیدلې. یو افغان څېړونکی وایي
دا ځل چې په قطر کې افغانان سره راټولېږي دا به ډېرې بنسټیزې اساسي خبرې وي او دا په یو حساسه مرحله کې سرته رسیږي.
د پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور مخالف سیاسي ګوندونو الیکشن کمیشن پاکستان ته خط لیکلی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکي ټاکنو په محل دي د پاکستان فوج په پولینګ سټېشنونو پر ځای کوي. بلاول بټو زرداری وایي
مونږ غواړو کچرې د داندلې یا ټګې الزام لګي نو هغه دې په سیاسي جماعتونو ولګي، هغه دې په بیوروکریټس ولګي. کچرې زمونږ فوج د پولینګ سټېشن دننه وي نو زمونږ ادارې به هم متنازعه وي او زمونږ الیکشن به هم متنازعه وي.
پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف مسلم لیگ نون ګوند تور لګولې چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په مقدمه کې د عدالت قاضي د دباو لاندې فیصله ورکړي.
اوز د خبرونو تفصيلات
د قطر په دوحه ښار کې د افغان سولې په خبرو کې ناست امریکي او افغان طالبانو استازي وایي د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو وتلو لپاره یو نیټې ټاکلو په سر تړون تر رسیدو په اړه د شپږو ورځو په خبرو کې ډېر ښه پرمختګ شوی. که څه هم امریکایي چارواکي د دوحه خبرو په اړه تر اوسه پورې چوپه خوله دي خو طالبان چارواکي په دې خبره زور راوړي چې دواړه اړخو د تړون مثبتې ته رسیدو کې په یقین سره ډېر ښه پرمختګ کړی. اخوا د افغانستان د سولې په تلاو 50 کسیزه پلاوی نن د بین الافغاني خبرو اترو لپاره قطر ته رسیدلی.
د پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور مخالفو سیاسي ګوندونو الیکشن کمیشن پاکستان ته خط لیکلی چې په قبایلي ضلعو کې کېدونکو ټاکنو په محل دي د پاکستان فوج په پولینګ سټېشنونو پر ځای کوي. وایي چې پولینګ عمل دي د سیول سرکاري افسرانو په مشرۍ کې ترسره سي، ځکه چې کچري په ټاکنو کې ټګي وسی نو الزام به د هواد لپاره په لوی ادارو یعنې د پاکستان په فوج نه لګول کیږي. په دې اړه بلاول بټو وایي چې دا د الیکشن کمیشن پاکستان غلطه فیصله ده او وی کیات کمیشن دا فیصله بیرته وانه خستن او په ځد به عدالت لار خپل کړی.
پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف مسلم لیگ نون ګوند تور لګولې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په مقدمه کې د عدالت قاضي د دباو لاندې فیصله ورکړي. د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف او مرسیال مشر مریم نواز نن په یو خبری کانفرنس کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک هغه ویډیو خبري اورولې چې پکې نوموړي د مسلم لیگ نون یو مرسیال تن ته ویلي د دسمبر په 23 نیټه اورول شوې فیصله کې د نواز شریف خلاف د کرپشن یا بډو رشوتونو څه قسم ثبوتونه نه وو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مریم نواز دغه تورونه او ویډیو رد کړي.
د بلوچستان په سرشار کوټه کې د پښتو د درې ورځې سیمینار په پښتو اکیډمي کې په دویمه ورځ له هم دوام درلود. په سیمینار کې له افغانستان څخه، خیبر پښتونخوا څخه، کراچي، بلوچستان او نورو پښتنو سیمو څخه نارینه، ښځینه لیکوالان، شاعران، ادیبان، نقادان او سیاستوالان ګډون لري.
د خیبر پښتونخوا په اباسین کې درې ورځې وړاندې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې 13 ډوب شوي کسان تر اوسه پورې بې درک دي او چارواکي د دې د معلومولو لپاره دا وختي بوختي. د یادې پیښې لپاره د هری پور ضلع د مرسیال کمیشنر معاون اظهر مغل بی او ای ډي وسره خبرو کې ویلي چې په 3 جولای په اباسین کې د کښتۍ د اوړېدو پیښه رامنځته شوې وه. په هغه وخت 13 کسان روغ وتلي وو، د 3 کم عمر ماشومانو جسدونه یې ترلاسه کړي وو. دا کښتۍ چې په اباسین کې ډوبه شوې د شانګلې نه هری پور ضلع اړخ تر روانه وو. د چارواکو په وینا په کښتۍ کې زیاتره د شانګلې او تورغر ضلع سره تعلق لرونکي کسان سوارو.
د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د 2.1 زور زلزله راغله ده. د زلزلې سره ورونه لګېدلې دي، ودانۍ ځپلې، سړکونه مات کړي دي او ګڼ خلک یې ژوبل کړي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف مسلم لیگ نون ګون تور لګولې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په مقدمه کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک د دباو لاندې فیصله ورکړي او هغه په خپل وای چې په نواز شریف باندې څه قسم خلاف د خلاف څه قسم ثبوتونه نو راوړل شي. رپورٹ په دې حق باندې مونږ په اسلام آباد کې د ریبر ریډیو خبريال پیر ولا چا سره خبرې کړي. تاسو ته وړاندې کوو.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز داوه کړې چې د دې پلار ته العزیز یا نوم ریفرنس کې سزا او روان کې جج په خپل د دوی د ګوند یو غړي ناصر بټ سره تماس نیولې. لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا په محل مریم نواز داوه کړې چې ناصر بټ کله د دغه جج کور ته ورغی نو جج ارشد ملک ورته وویل چې نواز شریف العزیز یا نوم مقدمه کې بیخي بی ګناه او دا چې د فشار لاندې نواز شریف ته سزا اورولې ده ځکه چې د باندې فشار اچون کې طاقتونو د دوی داسې ویډیو او خودله چې د سره یا خود خودکشي کول یا نواز شریف تر سزا او رولو نه بل کملار نه و. په دې موقع مریم نواز د خپل ګنغړی او د احتساب عدالت جج ترمنځ د ملاقات ویډیو هم جاری کړي چې پکې د جج ارشد ملک لخوا وخت په وخت په مقدمه کې د نواز شریف په ضد د سکوټلې ثبوتونو د نشټوالي ذکر شوی دی. خبری کانفرنس ته وینا کې مریم نواز دریس پل کړي چې د سره د دې د پلر بی ګناهی ثابت شو او دې د هیواد طاقتور ادارو ته په اشاره کې په تیرو وختونو کې د اولس منتخب استادو سره شوی زیاتو منلو او پراتلونکي کې بیا دا سینه کولو غږ کړی دی
کې کب تک پاکستان کے عوام کی رائے اس کے منتخب نمائندے اور پاکستان کے عوام کا ووٹ جو ہے وہ پھانسی چڑھتا رہے گا کب تک پاکستان کے عوام کی رائے ان کے منتخب نمائندے دہشت گردی کی نظر ہوتے رہیں گے.
دا سوال راپورته کوي چې تر کله به پاکستان کې د اولس منتخب وزیر اعظم په دار خېجول شي او تر کله به د اولس رائے د خپل اند کول شي او تر کله به د اولس استاذي د ترهګر حمله ښکار کول شي. مریم نواز د طاقتور ادارو سره وزیر اعظم عمران خان باندې هم سخت نیوکه کړې دي او هغه یو سازشي تن ګرځولې او د باندې د ګډاګي وزیر اعظم تور هم لګولې دي. جولای میاشت کال 2019 کې سپریم کورٹ پانامه قضیه کې د اغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په اماراتو کې اقامې لرلو په تور نه اهله ګرځولې او بیا د سپریم کورٹ په امر د احتساب ملي ادارې د نواز شریف او د دغه خاندان نور غړو په ضد د مالی درغلو سره تړلې درې قضیه درج کړې وې چې پکې یو العزیز یا نومې قضیه هم شامل و چې تر مخه نواز شریف او د دغه خاندان په غړو باندې په غیر قانوني ډول روپیه سعودي عربستان ته لیږلو تورونه لګولې شوی وو او دغه قضیه کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف ته د اوه کاله بند سزا اورولې وو. پخوانی وزیر اعظم دا وخت لاهور جیل کې بندي وانه دی. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز داوه جعلي او بی بنیاده ګرځولې ده. لاهور کې یو خبری کانفرنس ته وینا کې فردوس عاشقاوان د احتساب عدالت جج سره تړلې ویډیو په باور کې دوه هم سوالونه راپورته کړي دي.
اگر ان کا دامن صاف ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو پاکستان لا کے عدالتوں کے سامنے پیش کر کے اپنی بے گناہی کے ثبوت دے کے ان مقدمات سے اپنے آپ کو بری کیوں نہیں کرواتے.
دا وای دا سلے کی احتساب عدالت جج نے پپٹ دا ویڈیو ریکارڈ کلے شوی دا کمچی او غیر اخلاقی حرکت تے. فردوس عاشقاوان زیاته کړي چې شریف خاندان د مالی درغلو نه پاکونه د بی بنیاد الزامونو په زیاده د خپل خاندان مخرور غړي پاکستان ته راولي او دا چې د احتساب عدالت نه مخرور ګرځول شوی د نواز شریف زامن د پاکستان کې د احتساب عدالت ته مخامخ شي. د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف ګون لخوا د خپل قائد د بی ګناه سره تړلې دغه ویډیو په داسې وخت مخه تراغلې چړواند نه احتساب اداري یو شمیر سیاستمداران نیولې دي او حکومت مخالف نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادی د روانې میاشتې 15 نیټې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه یو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. the web pani patada voadewanews.com kuzamunga parawano ke barkha agastal gwaadi no the telephone shmera da 00 202 205 03.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندي اوري. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه په سینټ کې د چیرمن د لړکولو لپاره هلې ځلې کوي او اپوزیشن ګوندونه وای چې دوی به د سینټ اوسنی چیرمن خلاف د جولای په 9 نیټه باندې یو خاص جمع کوي او د جولای په 11 نیټه به د خپل امیدوار نوم هم اعلانوي. دا وختي په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو سره اکثریت ته او کم حکومت او د دې اتحادی ګوندونو دی د هغې سره شمیره هم کمه ده. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان کې د حکومت پر ضد د نه مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد د سینټ چیرمن لری کولو خبرې پس ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې اوس د مخالفو ګوندونو ترمنځ په دې اختلاف پیدا شوی دی چې د کوم ګوند تن به د سینټ چیرمن کاندید ټاکل شي. خو د اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وینا ده چې ټولې فیصلې به په اتفاق کېږي او مخالفو سیاسي ګوندونو لپاره اسانه ده چې موجوده چیرمن لری کړي. ټول ګوندیز کانفرنس پریکړې کې یو د سینټ چیرمن لری کولو خبره هم شامله وه او تیر ورځ د پریکړې عملي کولو لپاره د مخالفو ګوندونو کمیټې د دې اعلان هم کړی دی چې په 9 جولای به سینټ کې د موجوده چیرمن صادق سنجرانی لری کولو په حق لبه تحریک جمع کوي او 11 جولای به د خپل کاندید نوم اعلان کړي. ځینې مطبوعات وایي د مخالفو ګوندونو اتحاد کې په دې اختلافات رامنځته شوي دي چې د کوم سیاسي ګوند غړی به د سینټ چیرمن کاندید په توګه ټاکل شي. خو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وینا ده د پاکستان سرکاري میډیا او استخباراتي ادارې دغه شان د اختلاف غلط خبرونه نشر کوي او د نه سیاسي ګوندونو اتحاد کې هیڅ اختلافات نشته. سینیټر عثمان کاکړ وایي
ټول خبر دا ده چې په دې کې داسې بنیادی اختلافات هیڅ نشته. دا ځینې میډیا ګروپ دی او سرکار دی چې د جن ساداری دی ته اوا ورکړي. دا ظاهر خبره ده سره پارټي دا خواهش لري چې یار زما د چیرمن مگر د دې هیڅ هم داسې بنیادی اختلافات بالکل نشته. ان شاء الله په اتفاق رائے باندې به سینیټ چیرمن اپوزیشن پارټیان اعلانې او دا خو بیا څنګه خبر راشي بیا به ان شاء الله ولسته معلوم شي چې یار دې پارټیانو پر دې سینیټ چیرمن باندې بشپړ مکمل اتفاق.
د سینیټ قواعد تر مخه د یو سل سلور تنانو غړیتوب سینټ کې کچر شپږویشت سینیټران د چیرمن لری کولو تحریک جمع کړي نو بیا د چیرمن لری کولو لپاره به په پټه د رای اچولو طریقه عملي کیږي. د نوې چیرمن ټاکلو لپاره به په پټه ووټونو پس کچر د مخالفو ګوندونو زیات ووټونه وي نو بیا به د موجوده چیرمن پر ځای نوې چیرمن وټاکل شي. که د سینټ غړو شمیرو ته وکتل شي نو د وخت د ټولو نه زیات سینیټران د مسلم لیگ ډلې سره تعلق لري او شمیره ولس ده او دیالس آزاد سینیټران هم د دوی ملګری دي. دغه شان د مسلم لیگ سینیټرانو شمیره درشت جوړیږي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند د سینیټرانو شمیره یو ویشت ده. د نه حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام سینیټرانو شمیره سلور، د عوامي نېشنل ګوند یو، د پښتونخوا عوامي ملي ګوند دوه او د نېشنل ګوند 15 سینیټران دي. په مجموعي توګه د حکومت مخالف ګوندونو سینیټرانو شمیره 18 جوړیږي. بلخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف د سینیټرانو شمیره 14 ده او حکومت اتحاد کې شامل سینیټران چې ورسره یو ځای شي نو مجموعي شمیره یې 36 جوړیږي. د سینیټ چیرمن انتخاب به په پټه ووټونو له ذریعه کیږي او د پاکستان سینیټ دا تاریخ دی چې اکثر له ووټونه پکې خرڅیږي. ځکه ناکیدین وایي چې په ظاهره خو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د سینیټرانو شمیره زیاته ده او په اسانه دوی موجوده چیرمن لری کولی شي. خو د سینیټ انتخاباتو تاریخ ته وکتل شي نو په دې انتخاباتو کې څه هم کېدی شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
وایس اف امریکا دی وده د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو ته یو ساته خبري خبرونه وړاندې کوو. خبرونه دوام لري، را سره مل پاتې سي. تاسو د پاکستان او افغانستان د لوی لارې تورخم په اړه تفصيلات وړاندې کوو چې په دې خبرونه کې ما د ابراهیم شنواری صاحب څخه پوښتلې وو چې د لارې د دوو ورځو څخه تړلې سوې ده. تفصيلات تاسو ته یو ربي اورو.
دا نن دوی مورز دا چې کوم درته په تورخم کې ځای کستم تیرې کې جنتان او تاجران دي، هغه د کستم محکمې او د نېشنل لوجستیک سل په دا هغه چې کوم د دې سره د بیا دا هغه په ځد باندې د دې حکومت چې دی په دې رسو کې په خوراکي موادو باندې خاص کر چې کوم تازه میوه او سبزیان افغانستان ته وړي شي په هغه باندې څلوېښت فیصده پورې ډیوټي اضافه کړې ده. حالانکه د دغې نه وړاندې دوی د ازمنه شوې وه چې دغه ډیوټي به کال په کال یا د دوی په صلاح باندې فقط لس فیصده اضافه کولی شي. اوس یک دم د دغې حکومتي بجټ نفس کې دا څلوېښت فیصده اضافه کړل شوې ده. اوس را دلته چې کوم کمپیوټرایز نوی جدید نظام د کلیرنس تقریبا یو کال وړاندې شروع کړی شو، په هغې کې د انټرنیټ او د ډیری مشکلات دي چې له وجې دا چې کوم ترانسپورټران دي او کسم چې انتان دي د هغوی کلیرنګ کار چې دی ورځ په ورځ باندې متاثره کېږي. دغسې ان ایل سي چې دا د نېشنل لاجستکس سل کومې ته چې صرف دا وظیفه سپارلی شوې وه چې هغوی به دلته یو جدید کسم ترمینل جوړوي، هغوی اوس بېځایه د دغې تاجرانو په وینا دوی بېځایه د کسم کلیرنګ په کار کې دی، امیګریشن په کار کې دی او نور څومره تجارتي هلې ځلې دي په هغوی کې ګوتوهنې کوي. نو د دغې ټولو شیانو او د دغې ګوتوهنو او د حکومتي پالیسۍ په ضد باندې دایي چې کوم تاجران دي کسم کلیرنګ جنتان دي، هغوی لولونه وړاندې حکومت ته ګواښ وکړی و چې که دغه ټولې غلطۍ یا د هغوی چې کومې پالیسۍ دي دا ترمیم نه کړی شوي او د دوی په حق کې نه کړی شوي، کومې چې دوی قانوني او جایز ګڼي او هغوی د دغې هغوی چې موږ بار بار حکومت سره په دغه باندې خبرې اترې هم کړې دي، که دا حال نه شوي نو د جمعې ورځ نه لکه پرون چې دوی ویلي وه چې موږ به خپل کار بندیز به کوو، نو پرون ورځ نه دا کار بندیز پیل شوی دی. نن په دویم ورځ باندې هم مکمل کار بندیز و، که څه هم د کسم ادارې مشران پرون هم تورخم ته راغلي وو، نن هم راغلي وو چې هغوی دغه تاجران او دغه کسم پیل ایجنټان راځه چې هغوی کلیرنګ کار شروع کړه. دوی ورنه لیکل غواړي چې موږ لیکلې معاهده له نامه به کوي چې کوم زموږ تحفظات دي یا زموږ کومې غوښتنې دي چې هغه پوره شي، نو هغه به کوو. او د کسم چې تاسو ویل دا په داسې حال کې دغه احتجاجي نامه ته راغلي دي کله چې د پاکستان وزیر اعظم یا د پاکستان مرکزي کابینې اعلان کړی و چې د اګست اولې اونۍ نه به تر هم پوله د آزاد تګ راتګ لپاره او ویزه کې د نرمۍ راوستلو لپاره او په خاصه توګه باندې د افغانستان او تجارت افغانستان او پاکستان ترمنځ د داخلي تجارت اضافه کول او ځایي تاجرانو له نوري اساسه ورکول لپاره بجابه ورځ په کچا د کلي شاته پرانیسته پات کولای شي. نو دغه تجارتونه په داسې مهال کې د وسره تاجران دا هم چې کلي شاته پرانیسته حکومت ورونه اعلان شو باندې هغه د هرکلې کې خو باید حکومت تغییر وړاندې د دې غوښتنې یا هغه
شنیواری صاحب یو پوښتنه چې دا لاره یوازې د تجارت لپاره بنده ده که نه د عام خلکو تګ راتګ لپاره هم بنده ده؟
دغه لاره چې دا لکه څنګه چې چمن د لارې په بلوچستان کې او بیا د خیبر پښتونخوا کې تر خمې وازنې لاره ده چې دا د تجارت سره سم عام تګ راتګ لپاره هم آزاد ده. او په دوه کال 2014 کې کله چې پاکستان دغلته نوی بارډر یو نوی پالیسي یا بارډر مینجمنت پالیسي لاګو کړه، له هغې نه وړاندې به د دغې پولې د لارې د ورځې په کچه قریبا 15,000 پورې کسان افغانان پاکستانیان دوی به د دغې پولې لارې بغیر د اسنادو تګ راتګ کاوه. نو دغې نوی پالیسۍ نه پس چې کوم وخت کې پاکستان دا شرط کېښوده چې دغې پولې پنځه ډالر هم ته تګ راتګ به په اسنادو باندې په ویزا او په پاسپورټ کولی شي، نو دغه شمېر هلته تقریبا تر 8,000 پورې راغورځېدلې ده. او اوس هم دغه پوله چې ده د عام راتګ راتګ دپاره هم استعمالولی شي او دغې د پاکستان او افغانستان ترمنځ داخلي تجارت هم کولی شي. اوس دغه تجارت چې دی د دغې چې کوم مشکلات ترانسپورټرانو ته جنتانو ته کړي. د دوی په وینا دغه تجارت د کال 2015 کې چې کوم درته دا 2.5 بلین ډالر د کال رسیدلی و، هغه اوس فقط 100 ملیون ډالر ته راکم شوی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا په اباسین کې درې ورځې وړاندې د ډوبي شبې کشتۍ په پیښه کې 13 ډوب شوي کسان تر اوسه پورې بې درکه دي او چارواکي د دې د معلومولو لپاره دا وخت هم عملیات کوي. نور حال پې د سیمینار ډی ریډیو خبریال احسان محمد خان را کوي.
د کشتۍ ډوبېدو په پیخه کې بې درکه کسانو لټون اوس هم روان دی. د هریپور ضلع انتظامیه په وینا دغه پیخه کې ډوب شوي تنانو کې 13 اوس هم بې درکه دي. د هریپور ډیپټي کمشنر ماوین ازر مغل ډیوه سره په خبرو کې وویل په 3 جولای د کشتۍ اوړېدو وروسته 14 تنان خپل د سیند غاړې ته ژوندي تیروتلي وو او وروسته د امدادي هلو ځلو 4 ماشومانو جستونه ترلاسه شوي وو. په دې هکله نوموړي وویل
ہمارے پاس جتنے بھی ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ سب لگی ہیں، تو ابھی یہ کہ جو موجودہ صورت حال کے پانی کا جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی سپیڈی ہے ادھر جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، تو یہ تو قدرت کے حکم سے ہی ہو کیونکہ نیچے سے کہ دوسرا پانی جو ہے وہ گندا ہے، ڈرٹی ہے اس کا کلر.
دیوائی امدادی کارونا اس ہم روان دی خو دا سند اوبو زور زیاد شوے او اوبو ڈیرے خڑے شوی دی چې د دې لوجه د لادرکه تنانو راوخکلو کې مشکلات ښکاري. اخوا د شانګلې د کوماچ یونین کونسل د نصرت خیلو ناظم سلطان نبی ویلي تر سرلیختو کسان په دغه کشتۍ کې سوار وو او تر 200 اوس هم لادرکه دي. دغه کشتۍ چې د شنګلې نه هریپور ته روانه وه په دغو کې سوار مسافر د اباسین په غاړه د شنګلې او تورغر اوسیدونکي وو. په دغه سیمو کې چې د سړکونو نشوالي له کبله ځایي اوسیدونکي د اباسین د لارې په کشتۍ کې تګ راتګ او د خپل ژوند ضرورتونه پوره کوي. یاد دی وی په دغه ډوبه شوې کشتۍ کې تر 150 بیزه او 10 ډنګر هم سوار وو. د پیښې په ځای کې د شنګلې او تورغر سیمې په سلګونو تنان اوس هم موجود دي چې د ډوب شوی خپلوانو د جسدونو راوخکلو په تمه دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتاباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه د عوام لري را سره مل پات سي سو شیبو کې به ور بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. دا غیر رسته به تاسو لپاره زموږ همکاران ټاپ 10 خبرونه هم راوړي. نو را سره مل پات سي. اوس د بلوچستان ایالت څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې د بلوچستان په ساحلي شهر گوادر کې یو هندو تاجر وژل شوی دی. حمید سمسور نور تفصيلات لري.
سیمایز د پولیسو یې چو محمد اسلام وایس په امریکا دی وته ویل چې دغه پیښه تیر شپه نه وخته په سایلی شهر گوادر کې رامسته سواله دغه په خبره چې له هندو له ځکی سره اړه لرونکي ګرومل په شهر کې د شرابو دکان درلودي او دغه ډول یوې ګودام وو او هلته په ګودام کې استوګنه کوله د پولیسو یې چو پر مخ زیاته کړه چې ګرومل له خپل دکان څخه ګودام ته روانو چې په لار باندې له دشتي منزل سره جوخت پتنګ او پتوره تاریخه کوڅه کې ناڅرګند وسلوالو پر د باندې برید وکړي چې په نتیجه کې د ځای پر ځای ووجل سو بیا پولیسو د هندو تاجر مړی سرکاري هسپتال ته راوړي ډاکټران وایي چې ګرومل پر پزه باندې په توپنچه باندې هدف سوی دی چې و دماغ ته هم زیان رسیدلی دی د پولیسو یې چې محمد اسلام پر مخ زیاته کړله چې د دغې پیښې پلټنې روانې دي لکن تر اوسه پورې د دغې پیښې علت نه دی څرګند سوی د گوادر د پولیسو یې چې وایي چې دغه هندو تاجر تر دې لمخه و دوی ته د خپل ژوند د خطر په هکله هیڅ ډول شکایت نه و کړی پولیس وایي چې ګرومل د سند د لاړکانې اوسېدونکی دی خو له ډېرې مودې څخه دلته په گوادر کې تجارت کوي تر اوسه پورې د ده د وژنې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی په سیمه کې خلک د دغې پیښې په هکله باندې څه ډېرې خبرې هم نه کوي په بلوچستان کې د هندو له ژکۍ د اتحادیې له لورې وویل سو چې په تیرو لسو کلو کې د دوی تر 1500 زیات تاجران او نور وډایه خلک هم تښتول سوي دي چې زیاتره بیا د پیسو په بدل کې راخوشي کوي د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په واروار باندې د هندو تاجرو د تحفظ غوښتنه کړې ده په بلوچستان کې د تیرې یوې لسیزې د روانو بدامنۍ له سبب څخه یو شمېر هندو له ژکۍ د پاکستان نورو ښارو ته کډوال سوي هم دي حمید سمسور وایس اپ امریکا ټی وی ریډیو ټلویزیون کوټا
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړئ
دا د وی او ای دی واخ فرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام هېر یې نکړئ